پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. او ریچې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر برید طالبانو کړی دی. په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبلي. طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. په بهرني موضوع کې هم دا ریچې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهرې ته چمتووالی نیسي، ځکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه له نیمه خود مختاری حالت را ایستلې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال کابل وای.
سلامونه، وخت په خیر. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دی چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دی چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی. ښاغلي غنی د خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویلي دی چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ ژوبله ازادي راډیو ته واضح کړه. ویل دوه کسان شهیدان شوي، دوی د خورشید کارکوونکي نه و. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکوونکي شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. له دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خپرونو لاس ونخلي، بریدونه به پرې وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې‌طرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پریتوب وساتي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشه امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبرې روانې کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامی روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپږ غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. دغه ولایت د عامی روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیره درملو د پلورلو، دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وای د امیر روغتیا ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیاي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخاوني سي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له دریو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دی چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وسل وسالو د کابل استودیو ای د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید ټلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبان براندازی شده بود. ماین چسبکی
په دغه برید کې چې د تایمنی په سیمه کې شوی دی د خورشید ټلویزیون درې کارکوونکي ټپیان دي. دوه عام کسان وژل شوي او یو بل عام وګړی ټپي دی. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي. په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستو د سلمې کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو د لورو
په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د سیمه له خصوصي قانون د هند راستل شوی او نیمه خود مختاری حالت تری اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګونونه ښیي او مظاهرو چمتواله ښودله. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې وته د قیدی رازول لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید ټلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوه عام کسان وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي، درې ټپیان د خورشید ټلویزیون کارکونکي دي. طالبانو په دې اړه سندي ویلي خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلی وي چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. ښاغلي رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبان لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله یوازینۍ حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کارو. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکونکو پر موټر د یک شنبې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د درېو کارکونکو په ګډون څلور تنه په کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلې او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنۍ پر کارکونکو روسي برید بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی. ټول خواوې باید په سولې او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. د غشند افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل دی وی دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی، تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو برید کړی، خو طالبانو دغه برید رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت له ژمنو سره سم دی د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کډوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو او خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسان حمله او متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېدل.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنیو کارکونکو خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغه نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکونکو ګواخل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام ده؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواخل او په دوی حمله نه د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف دا ده چې خپل خلک هغه څه په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواخول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف الف عمل د ژورنالستان باید پریخودل شي ترڅو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغذ د سولې په باره کې، کاغذ د ټاکنو په باره کې، کاغذ د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغذ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، دوی هغه سریخ خپل ټولنې ته وروښودل شي، او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
کې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې راکمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا د دوی ته دروازې رسېدلي وو، حتی د دې باید جوړ شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پښوا خبري اژانس د مسؤل دانشګړو خیل سره مبارکه واری ده، هغه او د رسنیو ځینو نور مشران د خورشید تلویزیون پر موټر باندې ورستی بریت اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. دولس پګنی منځنۍ چپه او فم سلاش رپینځ باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په ټول هیواد کې 1300 خونې د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان اوس د تازه میوو او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. هغه وی
تو ختم سال مالی برنامه ای است که
دغه سړی خونی چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالداری وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیاته اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکال په کندوز ولایت کې د خټکوی او هندوانو تولیدات تیر کال په پرتله 15% لوړ شوې دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونی ویند مسعود وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته ویل، په داسې حال کې چې د خټکوی او هندوانو تولیدات لوړ شوي، خو د مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات ته نهیلي کړي دي.
سکال په کندوز ولایت کې د خټکوی او هندوانو تولیدات لوړ شوي دي، خو د مناسب بازار نشتون او ورسره د طبي امراضو اغیزه غټه کې دي چې د دې خټکی په سلو کې 80% له خرابېدو سره مخ کړی دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکی او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالدار 1040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کالدار 490 افغانۍ.
لا ازادي رادیو مود اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلې دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاري حالته راایستلی دی، د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا رادیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داوود خټک صاحب لمون سره ده. خټک صاحب ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. دغه قضیه کله روخانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه و او د هند په قانون کې څه مسله و چې اوس ترې استل شوی او دغه لانجه رامنځته کړي؟
ډیر مننه صفی الله. او کپلندو ټوکی کې زه وایم نو د کشمیر مسله د 1947 نه هغه وخت نه روانه ده کله چې پاکستان او هندستان یو دوه آزاد او خودمختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنگونه هم شوې دي 1900 سلویختم کې جنگ شوه دی پدی باندې بیا غی نورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دا په اغزه کې بیا پدی باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم ته چدی لائن اف کنټرول وای یعنی د کنټرول دا کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چدا نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصلو اوس هند یو داسي قرارداد راوړې دي غالبا هغه تر اوسه پوریا پاس شوی یا به پاس کیږي پاغه منو بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسي قرارداد راوړې چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دي او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونو چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمه د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرښې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر د اسکر ال تاسو ولي
ما خیال چې اوس هند یو داسي خبر جاری کړو چې کم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغی تیم ویلیو چه تاسو تیارو سیگه چه پا دیر یعنی پا معمولی پا وڑو که خبر بانی تاسو دا طول کم سیلگری چه دغل ترازی اغا تاسو دغل زایا او باسه نو دا داسی گرنل کی گی چه دغل تا کم مشکل موجود دی او لپاکستان لخوا هم پا دی باندی داسی بیانون را غلی دی چه اغی هم دا اندیخنی خودلی دی چه دا هند پا دغل کشمیر که داسی یو مشکل تاسو جسنگ خبر وکړه چې ولی دا اسکر لیګلی نو ظاهر ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چنن تقریبا یو لس دولس کال وړاندې هغه حالات خو تر ډیره حده سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم نه دي وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنه پیښې راځي او په هغه کې کم چې پاکستان وته کشمیری مجاهدین وایي او هند اغه ته ترګر وایي نو دا قسمه پیښې راځي د هند پوځونو سره د هند پولیسو سره حمله کیږي د پلواما یو حمله چې سمو د مخ کې شوی او په هغه کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلی نو ممکن ده چې د دې همداسې هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجې کیږي او مړی سره کوي ورسته مسله څه ده ورسته مثال څه ده د دوی ترمنځ
اوس داسې شوی دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضح کم چې هند او پاکستان همیشه په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وای چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وای چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان لخوا داسې تورونه مخې ته غلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوه دی په ځای خلکو باندې یعنی په آبادی باندې د هند لخوا تر اوسه پورې ما په ځاني باندې ما داسې بیان نه دی کتلې چې اغي ویلي چې شوه دی یا نه دی شوه خو ظاهر ده هند وای چې نه دی شوه نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم د خبر ورکړی دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د غي د قوانینو یا د غي د اصولو یا د غي د ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجنه اوس تر یو حد پورې د دواړو ترمنځ یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویل شو ټینشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بلم زما ریات شو چې د هند بهرنی چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې مویدا یو ډیره مهمه ورځ بلل دی البته ممکن هم دغه پریکړه ته اشاره د خبره کړی وي څه فکر کوي که یانن دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره غټي بي وي او څومره به دغه سیمه متاثر کیږي کوم ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراته
غټي خو زس نشم ویلې ظاهر ده چې غي داس یو قرارداد وروډینو ظاهر ده دا به پدې کې به غي سګټي په پام کې نیولې دا خو به دغه
خپل یعنی خلکو خدمات
د هند حکومت خپل سیاسي غټي وي خو زما خل چې پدې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجود تر یو حد پورې که هم هند وایي چې دا د خپل منځي کوس تاسو ګورې د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات او د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې را ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته ویل شي نو په هغه باندې کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بلخو په هند کې پاغي باندې ډیر سخت خفغان سرګند شو او زما خیال چې دا اوس چې کوم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت په ختمول غواړي ز په یقین سره هونه شم ویل خو یو فکر زده هم کوم چې کې دې شي د دې تر شا هم دغه عوامل وی چې د خبره په یو طریقه سره دی ختم کی
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د کش د هنتر ولکیلاند کشمیر سیمه کې د ورسته لانجه پاړه باندې چې خلک را پاتېدلی او د حکومت د پریکړې په خبرګون کې وای چې مظاهری کوي حکومت ویلی د هند د تر کشمیر لاندې د هنتر ولکیلاند کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
ویوا لا لیبرتا او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. Democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمي کلیز لپاره تدابیر نیول شوی دی. د دینی عالمانو او پوهان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبریال له کونړ په دې اړه رپورټ را لېږلی روح الله انوري.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی اخکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دي چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپه نه راخلي. ازادي که اتل لري ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سر مقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نور الله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سر مقالې لیکوال دا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځایه ولاړ نه شو چې د ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کیږي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او د دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سر مقالې لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سر مقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دې پر اصلي مسله چې سوله ده تمرکز وکړي، او د ویریښتینې سولې لپاره دې د خلکو هڅې همغږي کړي. ملیارمان ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې، خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستانه ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولی شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صبر اسپانې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته اشاره کړي، خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شامون الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشری ټاکلو نومان هم د عکسونو خبره شوې دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره د عکسونو د حکومت د اداري امور له لوري خبريږي، او د شامون الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غنی تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې مخ ونیسي.
اوس هم د ځینو اورېدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته رالیږلي دي. واحد مدقق لیکلی له لوګر طالبان او حکومت خغواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسد الله اندړ میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځیاریوب لیکلی امید لرو چې د قطر رواني خبرې هله بخون کیوي. عبد الله بارگزی د هلمند ناوید خلیکلی د الیس ویلز تاګ په پاکستان ته څګه ټولری دا چې ترامپ او خان په خپلو کې سره ولیدل او کوم خاص